درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید بهروز دلیری په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شذو جنو او اقالیتونو د سپلو لکبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبريالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. بشری حقوقو د سر بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څیړونکي فرشتي عباسي ویلي چې د طالبانو په څ باندې درې کلن واکمنی کې د حقوقو او ازادیو ځپل زیات شوی دی. هغه ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي،
مګر دا د هغو خلکو نیمایي څخه هم کم نفوس دی چې مرستو ته اړتیا لري. همداراز د خړونو ریوال پروګرام سکل جمی کې د افغانستان د زیانمنو کورنۍ او سره د مرستې لپاره ل 800 میلیونه ډالر څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 22 میلیونه او 9 لک وګړي بشري مرستو ته اړوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانه 18% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاري له چباندی 340,000 راستنو شګیو سره بشری مرستې شوې دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې بیا اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند لمخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هیله لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه به بریالي شي.
نو رئیس جمهور ماته دا ډاډ راکړ چې محمد رحیم افغان به کمزو الکوی ته باید لکوی مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري ځورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرفه نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي هغه ته پکې دي نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وایي د طالبانو تر واک لاندې د ښځو وضعیت ته اندېښتې په ډېری دودي. یو شمېر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چېرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر مېشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته د azadiradio.com. په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند دی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشتر لږه یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشي کړي. د موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړي. په ورستیو کې د دوړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه حادثه به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ماته تداد راکړ چې محمد رحیم افغان به کمزور الکوی ته باید لکوی مو استاد ورور بغیر نه ته باید لکو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون دغه فعلي حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم موږ امیدوار یو که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي. د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې لا له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېر یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایدن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تېر یکشنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د ځورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړی خانجان علي کوزی وای چې په افغانستان کې پانګونې ته وای چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسون جوړ شي. د خبره پرون پنځشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د آبدی سپوږمې پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نن د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا له سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې له امله اندېښمن دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هیله مې دا ده داسې یو کمیسون جوړ شي هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرفه نه بازداشت کېږي یا نیول کېږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کېږي یا حقه ته پورته کېږي د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپېژندل شي خپل جواب ویلی شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بېلابېلو څانګو ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یوه مسؤوله اداره جوړه شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اورېدل کېږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي سړي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګه ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي ترڅو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري درسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وار د مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی و او ټینګار یې کړی و چې دوی د برېښنا، ځمکې او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تر ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو ته ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د بریتانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینه کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه لاریون ترسره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوښي وبلله. دا لاریون داسې مهال ترسره کیږي چې تیره اونۍ د برتانیا پارلمان 168 غړي وو. د یو لیک له لارې د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي وو چې د اتلانو په جام کې له افغانستان سره له سیالۍ پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی وو او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلي چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې تاسو نشو کولای د باینه یوزو. که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځیو د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځي بند کړي دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا یې په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی.
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخې ته راغلي یو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې چې دي یا دغه کوم کارونه چې کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، د دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم دغو لارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغېز وکړي. خو اوسمهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګ د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې موسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سختو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یوه له دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 15مه پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اګست له 15مې مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژۍ بدلې کړې او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته یې مخه کړې ده، تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړې او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وی ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه چې په غزه کې به اوربند له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرایل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرایل کابینه به د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سره سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزه تړنګ کې د جګړه وروسته له هغې پیل سو چې لومړی حماس ډلې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلی سړک د دو تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دا سړک ته دغه سړک ته 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري. ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمند و. څه موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغاني هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روختون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حل د نجیب الله لو خیل په راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لاره چې د غونډۍ او لوړو ژورو مسیر لاره هغه ځای د موټرو تګ را تګ لږو چې له کبله یې کرایې لوړې وي. د سړک جوړولو د برنامې ځایي مسؤل داوود ځلان ویل
د فخر ځای دی چې یو دوه کیلومتره سړک چې تقریبا اته میله غنې لګښت پر غلې او د دوو ملي تجارانو چې د همدې سیمې د همدې کلي اوسیدونکو دي د لومړی پلیس کار چې د میوه دین منګل له خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه وه. خو دویم پلیس کې چې د سړک کنکریټي چارې وي هغه د خوجدین منګل له خوا تر سره شوي زپی چارې چې وي لکه څنګهوډ کول او بغلونه او د هغوډ کول او بعضی رنګ چارې وي. نو الله الحمد د الله فضل وو چې د سړک موږ ته جوړ شو. پس ډول
یا سړک د ځایي اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی او وراره په ګډې مالی مرستې چې اوس مهال په بهر کې مسافر دي جوړ شوی دی.
دغه سړک به چې جوړ کړي چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کړي. نو مخکې به دا رقم د کتا وای چې اوس د کلی ټول غریبون دي. نو دغه به و چې یو مټار به نو چې بغه به 1500 روپۍ تلو آ مټار اوس په 2500 په 3000 روپۍ چې
د څمکنیو د چنارګي سیمې اوسیدونکي له دې کار وخت یو زیاتوي. د دې ځای ځینې به هر میشت مسافر ښه پانګه لري او که د دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټې چارې ترسره کړي د خلکو د خوشحالۍ او د وطن له آبادۍ سره به یې مرستې کړي وي. ځایي اوسیدونکی داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوی ګام وي. نو نور ځوانانو نو ته یو ښه میسج شو یو ښه پیغام شو یو ښه فکر شو چې هغه د خپلې مندکې دپاره د خپلې سیمې کلو دپاره داسې نیک کار وکړي هغه بنسټي وي.
د څمکنیو قومي مخور له چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپلو وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بېلابېلو برخو کې خدمت کول غواړي. یو تنځایي مخور غازی رحیمي وویل
په اوسني حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې مې غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه په خپل وطن او خپله منطقه کې داسې پیاوړې پاروجې په کار چولی دي یا یې سر ته رسولي دي یا نوی پلان ورته لري د هغو ملي ور وتړو تر څو هغه نا امید نکو.
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیځ کې د خیبر پختونخوا له کورمې سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسوره سیمه ده چې هوار ځمکې یې لږې دي او ډیری خلک یې د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي. په تېر کې د څمکنیو ولسوالۍ ډیریو کلیو ته لارې نه دي پخې شوي او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپلو کلیو او کورونو په تګ راتګ کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه له ستونزو سره مخامخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
زه به من ولا تک چې کور سواری څخه خبره کوم. زنداور د سیمه زغړم چې ما ځق او چا پر ورسېږي چې مشته برکا ودی یا ولا تر تیر کې نو بم وروره پر یو سل شل غزه سل دیش غزه په نوم زړول دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراول د بکواد ولسوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو. که څومره لاست لر راځي کډی راځي کم بندونه چتل کیږي هغه د بارانو د فار نسلابو د فار په اول پړه کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره کټنه. دویم موږ چې په هر برخه کې کوو به ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله بد کمی اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخکې دی اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خواچ دی ډیر کمزورې سوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره کښته سوی دی.
ما خپل دا کار او روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ کې لنډینه یو سیمه کې. دلته اوبه بیخي بد راز کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم. د ګیلان د ولسوالۍ نه د شهیدانو د کلي نه
دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزني په ولایت کې، او د اوبو سطح یو څر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي، او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړه شي بیا نو تیږه ده، او خو تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.